Adiós.
د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زما اجملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنې. سار مو په خیر او نیک مرغه وسانند. جمعې مبارک ورځ ده. د 1439 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2015 کال د 2 ورځې یعنی د جنوري له 2 نیټې سره سم ده. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د افهم پسل شاریه پینځه موریدل کیږي. سهارنی نیم ساعت خبري مجله د مهم خبرونو په سر ټکو پایلو. دا ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت په هلمند ولایت کې هغه راکېټي برید غندلې چې د واده پر مراسمو شوی او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دغه هیواد کې جګړه غځوي. او دا سیمه ونړی په خبرونو کې اوري چې په پاکستاني محکمه هغه کس چې د ممبئی د 2008 کال د بریدونو د طرح بلکې د دوو نورو ونې لپاره سندان ته ولېګ. د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت په هلمند ولایت کې هغه راکېټي برید غندلې چې د واده پر مراسمو شوی او په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تدماچی یا ماموتو په یوې اعلامیې کې له افغان چارواکو وغوښتل چې پر څېړنو سربېره داسې ګامونه واخلي چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. هغه وایي د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې په ملکي سیمو کې د راکېټونو ویشتل منع دي. ولسمشر اشرف غني هم په یوې اعلامیې کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې یو ګډ صلاحیت لرونکي هیئت سمیته د پلټون لپاره ولیږي. د چهارشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د واده پر مراسمو راکټ ولګي چې 25 تنه ملکی کسان پکې مړه او 15 سلويخ نور ټپیان شول. د سیمه اوسیدونکو وایي د راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو لوی پوسټ څخه وشتل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دې هیواد کې جګړې غځوي. حامد کرزي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړو اصلي عناصر دي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی همکاري ډیره مهمه ده. حامد کرزي دغه جګړه افغاني نه بلکې و تحمل شوې جګړه ګڼلې. د په باور داسې باید ونه شي چې د بهرنیانو د هر اقدام په نتیجه کې د افغانستان خلک وزوريږي، ماشومان ووژل شي، افغانان زندان شي او یا هم افغانستان وویشل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د مظاهرو د تنظیم طرحه باید له سره وکتل شي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دا خبره د ملي امنیت د شورا په غونډه کې مطرح شوه. په اعلامیه کې د دې اقدام هدف د مظاهرو پر مهال د مخالفینو د احتمالي بریدونو مخنیوی، د مظاهره کوونکو خوندیتوب او د خلکو د ځان او مال ساتنه ښودل شوی. د ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارل شوې چې د مدني ټولنو، رسنیو او نورو اړوند دولتي ادارو سره په همغږۍ کې پر طرحې بیا کتنه وکړي. یوې پاکستانی محکمې هغه کس چې د ممبئی د 2008 کال د بریدونو طرح بلل کیږي د دوو نورو ونې لپاره سندان ته واستوه. زکیور رحمان لکوي چې د ممنوع شوې پاکستانی ډلې لشکر طیبه مشر دی. د ډسمبر پر 13 د تروریزم ضد یوې محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوی و، خو وروسته بیا چارواکو د امن نظم د هغه قانون له مخې ونیو چې د ډسمبر پر 9 د اسلام آباد د سترې محکمې لخوا ځنډول شوی و. پولیسو د ډسمبر پر 13 یوې محکمې ته ویلي چې لکوي شپږ کاله وړاندې د یو کس په تښتولو تورن دی او د محکمې له حکم سره سم باید لکوی دوه ورځې د پولیسو په توقیف کې وي. په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې سپاند شپږ 1000 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو برتنې میشت څارونکو ډلې لخوا په ورکړل شو شمیرو کې راغلي چې د شپږ 1000 او 21 وژل شوو کسانو نمونه یې په تیر کال کې ثبت کړي دي. په دې ترتیب په 2018 کال کې د سوریه د کړکیچ له پایله تیر کال دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړی کال و. د تیرو شمیرو له مخې په سوریه کې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 3000 ملکي وګړي وژل شوي چې درې نیم زره یې ماشومان دي. د عراق حکومت تیر 2014 کال دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړی کال بللی. د هغه شمیرو له مخې چې په بغداد کې د کورنیو چارو، دفاع او روغتیا وزارتونو لخوا ورکړل شوي دي، 15,538 تنه په تیر کال کې په عراق کې وژل شوي دي او 2000 نه ډیر ټپیان شوي. تر 2008 کال وروسته په عراق کې تر فرقه یي شخړو وروسته شاوخوا 3000 کسان وژل شول چې په دې کې 2014 کال تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی. په 2013 کال کې سباندې 6500 کسان په عراق کې وژل شوي وو چې دا د 2014 کال د قربانیانو نمایي برخه ده. او د ترکی پولیس وایي په استانبول کې یو داسې مشکوک تروریست نیول شوی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ته نږدې ناکام برید وکړ. د پولیس عمومي کمانډان وایي نیول شوی کس چې د یوې تروریستي ډلې د غړیتوب له کبله تر تعقیب لاندې و، د ترکیې د ولسمشر معنی سره له څو لاسي بمونو وسلو سره ونیول شو. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې و بوري چې افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده پر مراسمو د ملکی وګړو مرګ ژوبله د واده پر مراسمو برید او د ملکی وګړو مرګ ژوبله پکله کغندل ده. همدارنګه په یو بل ریپورت کې مولا دې خبره وشي، د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي ویلي په دغه هواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده بلکې وتحمل شوې جګړه ده. همدارنګه اورې چې د ناتو د جنگي ماموریت په ختمېدو افغان امنیتي ځواکونه ته پرسمې ډول د امنیتي مسولیتونو لیک سره سم ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غوښتي چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د طبیب په خبر وړاندې د مبارزې علي اداروي د ژمي پر مهال د اسیان منیدونکو سیمو اوسیدونکو ته بشپړ چمتو والی نیولی. دا ریپورت هم لرو که وخت او ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې مو په درسته نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو له بیلابیلو مراسمو خبر کوو. افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده په مراسمو برید او د ملکی وګړو مرګ ژوبله پکله کغندلې. د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا سیمه کې د چهارشنبه په ورځ یو راکټ لګیدل چې لک تر لک 25 کسان وشلې او شاوخوا 15 څلوېخ نورې ټپیان کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د واده مراسمو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خوشینه شو دلیده. د ارګ څخه په خبر سوي لمه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې په اړه د جدي پلټنې سپارښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دند سپارلې چې یو ګډ صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته ولېږي او پیښه له نږدې وڅېړي. د چهارشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ په څاروان قلعه سیمه کې د واده پر مراسمو راکټ ولګېد چې 15 تنه ملکي وګړي پکښې مړه او 45 نور ټپیان شول. د سیمې اوسیدونکو وایي دا راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه وشتل سوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یوې اعلامیې کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې د پیښو په اړه جدي پلټنې وکړي او د داسې پیښو د دوام د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړی وایي په ملکي سیمو کې د راکټ وشتل د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې منع سوی دی. تر دې پیښو وروسته د قربانیانو کورنیو او نورو هلمندیانو په مرکز لشکرګاه کې لاریونونه پیل کړه.
موږ عدالت غواړو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو، زما شهیدان پاتې دي، پاتې دي زما د ورور واده دی. نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو. زموږ غوړ دی اوس زموږ سره دی بس خاص اوس دا ول زموږ سره داس کیږي.
دوی دغه راس له ولسمشر څخه غواړي چې د دې پیښې له عملینو سره قانوني چلند وسی، کنه نو دوی بل حکومت سره له همکاري لاس واخلي. د 215 مایوان قلوردو مرستيال دا ومنل چې په هلمند کې د واده پر مراسمو راکټ د ملي اردو لخوا وشتل سوی دی، خو وايي دا کار وروسته لاغه وسو چې د واده مراسمو له یو نږدې کور څخه پر دې پوسته حمله وسوه او په متقابل ډول کې دا پیښه رامنځته شوه.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې په دغه هیواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده. خغلی کرزي دغه راز په دې باور دی چې بهرنیان د خپلو ګټو لپاره دغه جګړه غسوي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي حامد کرزي دا څرګندونې د خپل ځان د مطرح کولو لپاره کوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په خپل هیواد کې د جګړې له کبله پر لویدیځ په تیره بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د شغلی کرزي په باور امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. کرزي دا جګړه افغاني نه بلکې یو تحمیل شوی جګړه ګڼي. دوی په افغانستان کې جګړه د افغانانو نه ده، دا زموږ جګړه نه ده، دا د بهرنیو جګړه دی چې د بهرنیو د ګټو لپاره پیل شوې ده او اصلي عناصر یې پاکستان او د امریکا متحده ایالات دي. له همدې کبله د پاکستان او امریکا له همکارۍ پرته زموږ په هیواد کې سوله نشي راتلی، نو ځکه که دوی هغه ځای ته رسېدلي چې ووایي خپلو اهدافو ته رسېدلي، نو زه هیله لرم چې دوی به د افغانستان د سولې لپاره کار پیل کړي او پرې نږدي چې له نور وڅورېږو.
Work for peace in Afghanistan and not make us suffer anymore.
شغله کرځای په دې باور دی چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې کړي د تروریزم په وړاندې جګړه نه وه. نوموړي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې فکر نه کوي امریکا داسې یو کار په افغانستان کې ترسره کړي. د حامد کرزي په باور هر هغه ګام چې بهرنیان اخلي نتیجه یې باید داسې نه وي چې د افغانستان خلک ستونزې وزغمي، ماشومان ووژل سي، افغانان بندیان سي او یا هم افغانستان وویشل سي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا داسې نه وایي. هغوی د کرزي د څرګندونو ته په دې سترګه ګوري چې ګواکې دی په راتلونکي کې د ځان د ګټې لپاره دغسې خبرې کوي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی مطیع الله خروټی وایي کرزی له هرې لارې کار اخلي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې ځان د خلکو خواخوږی وښيي. دی وایي
اوس فقط مطرح کول نه او مطرح کول هم دې لپاره نه چې څنګه پنځه کاله را باد وروسته بیا هم هغه قانون اساسي هغه اجازه چې ګرابه عمل کردی تا وقتی که چیزی از آن کردی که هر خیادو هر فکر کردی.
حامد کرزی د خپل واکمنۍ په تیرو دوو دورو کې پر امریکا سخت انتقادونه کول. هغه حتی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه او هغه یې د افغانستان نوي حکومت ته پرېښود. کرزی اوس هم پر امریکا انتقادونه کوي او وایي په دې سند کې داسې څه ځای شوي وي چې هغه مهال د توضیح نه وه، نو له همدې کبله یې دا سند لاسلیک نه کړ. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون بالاخره د افغانستان د نوي حکومت پر راتلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سو چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو برخلیک هم روښانه سو. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې تر 2014 کال پورې به شاوخوا 11,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي.
ولسمشر حامد کرزی هم دارنګه د رویټرز خبري اژانس سره د نوي ولسمشر سره د خپل اړیکو په اړه څرګندونه کړې او ویلي دي چې په منظمه توګه د افغانستان له نوي ولسمشر سره ګوري. په دې اړه ریپورت ورسته خبرو. د ناتو د جنگي ماموریت په ختمېدو او افغان امنیتي ځواکونو ته په رسمي ډول د امنیتي مسولیتونو له لیږد سره سم ولسمشر اشرف غني له ټولو افغانانو غوښتي چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ښاغلی غني د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې په همدې اړه په جوړ شوي پروګرام کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل چې د ګواښونو په وړاندې مشترکه مبارزه وکړي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د 2014 میلادي کال په ختمېدلو سره په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت هم پای ته ورسید او امنیتي مسولیتونه په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته ولېږدول شول. ولسمشر اشرف غنی په غونډه کې چې په همدې اړه او د افغان ځواکونو د ستاینې په مقصد د پنځشنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په ماڼۍ کې جوړه شوې وه، دغه ورځ ډیره مهمه او تاریخي وبلله. ولسمشر په تیرو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاو او قربانیو ته په پام سره وویل چې عام خلک، دینی عالمان، د قومونو مشران، ملکی چارواکي، مدني ټولنې او رسنۍ باید له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
قوای امنیتي و دفاعي اولاد صدیق خودمان.
امنیتی او دفاعي ځواکونه زموږ خپل صدیق بچیان دي. لکه څنګه چې د افغانستان خلکو تل له افغانستان دفاع کړې، نن هم ضرور ده چې د افغانستان ټول خلک په یو واحده لیکه کې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو څخه خپل سرتاسري ملاتړ څرګند کړي.
از قوای امنیتی و دفاعي افغانستان ابراز کړي.
په دغه مراسمو کې لور پوری دولت چارواکو پرته پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ګډون درلود. ولسمشر غنی غونډه ته په ټینګار سره وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید په وړو سیاستونو کې ښکیل نشي او د نوموړي په وینا د قانون په چوکاټ کې د دغو ځواکونو د مستقیتوب او کاري مسؤلیت په برخه کې بنسټیزو بدلونونو او اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر غنی په دغه غونډه کې د گاونډیو سره د اړیکو پر موضوع هم وغږېدو او ویل چې په گاونډیتوب کې یو دبل په دولتي چارو کې مداخله د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف کار دی. ولسمشر ویل چې یو خبيسه کړي جوړه شوی چې د دولتداري نړیوال نظامي له خطر سره مخ کړي دي. خاغلی غنی د غواخونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې دوامدار همکاري وغوښته.
ما د صف اول استیم
موږ په لومړی صف کې یو، خو که موږ دغه خطرونه کنټرول نه کړو، د هر امریکایي، هر اروپایي او هر جاپاني ژوند په خطر کې دی. یو باثبات افغانستان د نړیوال ثبات په ګټه او د نړیوالو خطرونو نه مخنیوي کوي.
وجلوګيري از خطرات بین ملی میشه.
د ناتو جنگی ماموریت ډیر لس کاله مخکې په افغانستان کې پیل شو او نړیوال ځواکونو د افغان ځواکونو ترڅنګ د تروریزم سره د مبارزې شمنه وکړه. خو دغه جنگی ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه په رسمي ډول پای ته ورسید او د 2015 میلادي کال د لومړۍ نیټې څخه د غوښ ملاتړ په نوم د ناتو غیر جنگی ماموریت پیل شو.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو و بجو 15 دقیقو ته یو ار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت په هلمند ولایت کې هغه راکېټي برید غندلې چې د واده پر مراسمو شوې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دغه هیواد کې جګړې غځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د مظاهرو د تنظیم تر حاله سره وکتل شي. یوې پاکستاني محکمې هغه کس چې د ممبئی د 2008 کال د بریدونو طرح بلل کیږي د دوو نور ونیو لپاره زندان ته واستوه. په 2014 کال کې په سوریه کې سباندې شپږ اویا زره کسان وژل شوي. په سوریه کې د بشري حقونو برتنی میشتي څارونکو ډلې لخوا په ورکړل شوو شمیرو کې راغلي چې شپږ اویا زره او یو ویش وژل شوي کسان نمونه په تیر کال کې ثبت کړي دي. د عراق حکومت بیا وایي په تیر 2014 کال کې دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړی کال دی او دغه شمیرو له مخې چې دوی ثبت کړي دي پکې 15,513 عراقیان وژل شوي. او د ترکیه پولیس وايي په استانبول کې یو داسې مشکوک تورست نیولای چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ته نږدې ناکام برید کاوه. اوسنو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس پر رضوان مراد ته وښو چې د لویدیز ورسپانو ته کتنه کړې او لدب واورو چې د لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي.
ګارډین ورسپانې په هلمند ولایت کې پر یو واده د روسي راکټي حملې په اړه چې لږ تر لږه 28 ملکی وګړي پکې مړه او څه د پاسه 50 ژوبل شوي دي یو مطلب خپور کړی دی. ګارډین لیکي افغان پولیس د دې ادعا په اړه چې د ملي اردو لخوا څرنګه په سنگین ولسوالۍ کې پر هغه کور چې د واده مراسم پکې روانو برید شوی دی تحقیقات کوي. ګارډین د هلمند د والي د مرستیال باچا ګل په حواله لیکي پلاتون کې په سیمه کې د اردو د دوو پوسټو له سرتیرو تحقیقات کوي چې آیا دوی له طالبانو سره د جګړې پر مهال راکټي حمله کړې او که قصدنې د واده مراسم په نخښه کړې دي. د مطلب لیکونکو وايي د هلمند سنگین ولسوالۍ چې د اپیومو د تولید یو مرکز دی له اوږدې مودې راهې په دې خوا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامدار جګړو ډګر دی. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اپې خپه داسې وخت کې شوه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی دی او د جنوري له لومړۍ نیټې د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغان ځواکونو پر غاړه دي. د ټلګراف رسپانې بیا د افغانستان په اړه مطلب پور کړی دی چې انوان دی لویدیز باید د طالبانو پر وړاندې له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. رسپانې لیکي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې طالبان تل ادا کوي چې د افغانستان جګړه دوی ګټلې ده. خو د مقالې لیکونکي وايي لبد مرغه په پټه په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت د پای د مراسمو تر سره کېدو د طالبانو د پروپاګاندا ته نور هم زمينه برابر کړه. د ټلګراف وړاندې لیکلي طالبان نړیوال ځواکونه د افغانانو د وینو د تویدو مسؤل ګڼي. حال دا چې اکثره افغانان د طالبانو په ځانوژن کې بریدونو او د سرک د غاړې د ماينونو ښکار شوي دي. ورسپانه زیاتوي په دیارلسو کلونو کې طالبان ځپل شوي دي خو مات شوي نه دي. د ډیلی ټلګراف په وینا اساسي او مهمه پوښتنه دا ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان د اشرف غنی په مشرۍ نوی حکومت له څومره چیلنجونو سره مخامخ کړي. د مطلب لیکونکي وايي د لویدیز په مرسته افغانستان اوس شاوخوا 2,00,000 کسیزه اردو لري او د ناټو تر قومندې لاندې 13,000 کسیزه ملاتړی ځواک به په دې هیواد کې پاتې شي څو افغانستان د طالبانو لاس ته له پریوتو وژغوري. خو د ټلګراف د مقالې په پای کې لیکي چې لویدیز باید د طالبانو د ګواښ پر وړاندې له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي کنه نو د افغانستان د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي.
پوخانی ولس مشر حامد کرزی پر افغانانو غږ کړی چې نوی حکومت مشرانو ته دی وخت ورکړي څو وړ کسان په دندو وګماري. د روټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې پوخانی ولس مشر ویلي له خپل ځایناستي سره په منظمه توګه ګوري او نوموړي ته د پالیسۍ په مهمو مسلو سلا مشورې ورکوي. په دې اړه یو رپورټ له لندن وروسته. سره له دې چې پوخانی ولسمشر حامد کرزی څلور میاشتې مخکې واک نوی ولسمشر ته سپارلی دی، خو نوموړي په کابل کې په خپل کور کې رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې اوس هم ځان یو داسې څوک بولي چې د افغانستان په سیاست کې پرې حساب کیږي. و 50 کلن حامد کرزی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، زه او ولسمشر غني ډیر کله بلکې هر ورځ ګورو. دا داسې اړیکې دي چې زما په خوښه دي او درناوی ورته لرم. دا هغه مسلو په اړه چې ټولو افغانانو ته اهمیت لري موږ غږیږو او بحث پرې کوو او دا ډېره ښه همکاري ده. رویټرز د ولسمشر غني د ویان نظیف الله سالارزي له قوله وایي، ولسمشر غني په منظمه توګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ګوري او په ډېرو ملي او نړیوالو مسلو ورسره سلا مشورې کوي. ولسمشر کرزی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د واک څخه د تلو سربیره د ژوند په بڼه کې لږ بدلون راغلی، ځکه هغه اوس هم د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د ملي شورا له غړو او حکومتي چارواکو سره ګوري، د هغوی کوربه وي او په روانو مسلو ورسره بحثونه کوي. حامد کرزی چې وخت د امریکا په شمول د لویدیځ لپاره یو منلی مشر و، د خپل واک په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتو سره اړیکې خرابې شوې. نوموړي د خپل واک تر پایه پورې د کابل او واشنگټن ترمنځ دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک نه کړ او په دې برخه کې واشنگټن ته شرطونه وړاندې کړل. خو ولسمشر اشرف غني واک ته تر رسیدو وروسته لومړنی مهم کار هم دا وکړ چې د امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. یو شمیر سیاسي څېړونکي ګمان کوي چې د پخواني ولسمشر دا رول به له لویدیځ سره په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د نوي افغان حکومت پر اړیکو ناسمې اغېزې وکړي. کابل میشته سیاسي څېړونکي بشیر بیژان یو له همدوی څخه دی. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ویلي، که حامد کرزی په نوي حکومت کې پراخه اغېز ولري، د دې خطر شته چې له نړیوالې ټولنې سره د اشرف غني د حکومت ټینګې اړیکې کمزورې کړي. خغلی بیژاند وایي، له لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان اړیکې سختې زیانمنې شوې وي. زما په باور ولسمشر غني باید مخکې وګوري نه شاته. د رویټرز خبري اژانس وایي، پخواني افغان ولسمشر په جزئیاتو ورته نه دي ویلي چې نوي ولسمشر ته څه سلام مشورې ورکوي، خو نوموړي ورته ویلي هیله من دی چې د امریکا متحده ایالات به خپل چلند بدل کړي او اوس به یوازې د یو پیاوړي او بهتر افغانستان پر جوړولو تمرکز وکړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي، د ژمي پر مهال د زیان منیدونکو سیمو اوسیدونکو ته بشپړ چمتووالی نیولې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاست د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دوی تر ګواښ لاندې ولایتونو ته له وړاندې لازم خوراکي مواد او دارو درمل رسولي دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي، له اړوندو وزارتونو، ادارو او ځینو نړیوالو مرستندویو موسسو سره په همغږۍ د سکال ژمي لپاره لازم تدابیر نیولې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي، هغه ولایتونه او ولسوالۍ ته چې د ژمي په موسم کې طبیعي پیښې پکې رامنځته کیږي، لازم خوراکي توکي، دواګانې او تودې جامې رسول شوې دي. ښاغلي سیاس د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواښ لاندې ولایتونو کې به احتمالي طبیعي پیښو ته رسیدګي وکړای شي او ډاډ ورکوي چې خلک باید دې مسلې ته اندېښمن نه وي.
یو عادي ژمي دپاره امادګي په ټول ولایتونو کې شته، او کله چې خدای نخواسته یو لوی پیښه چی نیاز وي چې بیا د کمیټې ټول غلی تصمیم ونیسي، هغه په هماغه وخت کې دی. اوس خو ژمی ښه را روان دی او کوم ستونزه د خدای په فضل کې نشته. بیا احتمال لري چې بیا ژمی ده او افغانستان یو غرنی کشور دی، احتمال لري چې ځینې سخت واقعیت پیښیږي.
ښاغلی سیاس زیاته کړه، د فایدامې وزارت ډاډ ورکړی چې د واورو په موسم کې به د ولایتونو او لرې پرتو غرنیو ولسوالیو ترمنځ لارې پاکې ساتي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د کرنې وزارت هم د زیانمنیدونکو ولایتونو په ګودامونو کې خوراکي مواد او دغه راز افغاني سرې میاشتې هم ځینې ضروري مواد ځای پر ځای کړي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي پخوانیو ژمیو ته په کتو تر ډیره د افغانستان په مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې زیاتې طبیعي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د دې ادارې غړي په ژمي کې د لازمو تدابیرو نیولو خبره کوي، خو د ولسي جرګې غړي د تیرو ژمیو تجربو ته په کتو وایي چې امکان لري سږکال ژمی هم د لرو پرتو سیمو خلک له جدي ستونزو سره مخ شي. په ولسي جرګه کې د بامیانو د خلکو استازی محمد اکبری وایي د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره باید د تیرو کلونو له طبیعي پیښو څخه په تجربې د راروان ژمي لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
په هغه اندازه چې له طبیعي پیښو نه خلک زیانمنیږي او په هغه توګه چې باید د زیانمنو سره مرستې وسي، هغه ډول یا د اداره امکانات په واک کې نه لري، او له بل پلوه هغه کم امکانات چې په لاس کې لري د ناامنۍ او د ترانسپورټي ستونزو له امله په خپل وخت زیانمنو ته نسي رسولی او د خلکو اړتیا نسي پوره کولی.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره په داسې حال کې له وړاندې د ژمنیو جدي تدابیرو خبر ورکوي چې له څو کلو راهیسې د ژمي په موسم کې د اکثرو لرو پرتو ولسوالیو او کلیو لارې د ډیرو ورښتونو له امله بندې وي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي افغان حکومت اړوندې نړیوالې مرستندویې موسسې او شتمن افغانان باید په ژمي کې په هغو سیمو کې چې تل د طبیعي پیښو له جدي ګواښ سره مخ وي او تر ډیره د واورو د ورښت له امله لارې پکې بندې وي، لازمې مرستې وکړي.
و موریدل چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي دوی د ژمي په رارسېدو د زیانمنیدونکو سیمو لپاره پوره چمتووالی لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وسم د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ځو. وړمه شپه د نړۍ ګڼ ښارونه د نوي 2015 میلادي کال د رابرکېدو په مناسبت د اورلوبو، جشنونو او لمانځنو شاهدان وو. خلکو په ګڼو ښارونو کې د نوي کال هرکلی په خوښۍ وکړ. په دې اړه رپورټ له لږ ځنډ وروسته. په مالیزیا کې د نوي کال جشن دغلته په تیره اونۍ کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو تر اغېز لاندې و چې 122 سپرلۍ پکې وژل شوې وې. په بغداد کې چارواکو د شپې د ګرځبندیز په لرې کولو د دې ښار اوسېدونکو ته اجازه ورکړه چې د شپې تر ناوخته له کورونو بهر نوی کال ولمانځي. خو سره له دې هم د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د امنیتي ګواښونو له کبله د بغداد په سوداګریزو او مهمو حکومتي سیمو کې لارې تړلې وې. د استرالیا په سیدنی ښار کې د 1 میلیون په شاوخوا کې کسانو د دې ښار د مشهور اورلوبو په ننداره کې ګډون وکړ او د 2015 میلادي کال رابرکېدلې ولمانځل. د مسکاو په سره ډګر کې هم په لسګونو زرو کسانو نوی میلادي کال ولمانځه. د جرمني په پایتخت برلین کې بیا د نوي میلادي کال رابرکېدل په آزاده فضا کې په کنسرتونو ولمانځل شول. په پاریس کې بیا د 3D یا دریبودي وړانګو په نمایش د نوي کال هرکلی وشو. دا هنګ کانګ په مرکز کې د لسګونو زرو کسانو لپاره د اورلوبو یو ستر ننداره جوړه شوې وه. په ټوله نړۍ کې خلکو د 2015 میلادي کال هرکلی په جشنونو او خوشحالیو وکړ. خو د چین په شانګهای کې د نوي کال د لمانځنې لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه هغه مهال په یو غمجنه پیښه بدله شوه چې په کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. پولیسو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې. راپورونه د عیني شاهدانو له قوله وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو رېستورانت د ډالرو جعلي لوټونه پر خلکو وشي شیندل او خلکو یې د راټولولو لپاره یو بل تر پښو لاندې کړل. د چین ولسمشر شی جن پینګ دا پیښه یوه تراژیدي بللې او په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د دا ډول پیښو د تکرار مخه دې ونیسي. شانګهای د نړۍ یو له سترو ښارونو څخه دی چې 4 میلیونه نفوس لري. نوی کال په ټوله مسیحي نړۍ او همدارنګه په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې په اورلوبو لمانځل شوی.
د ژوند رنګونه
نن د څه د خانه جانې کوم ځای اوسېدونکي
یلمانه
ها اوس چې شي کوي دلته زګور می سرک په سر ناشې دلته څه کوي
ماشومان موږ د خیرات په اړه ناشته
ها څومره ماشومان لري خانه جانې
څلور دانې
ها خاوند لري
خاوند لري څنګه دی کار نه دی کار نه دی کار بیا کار نه دی
د کور ټول مسئولیت ستاسو په غاړه ده
نه په غاړه زه ځخونه د اصل تکلیف د مرز
لري
ټونه لګو پلاستیکان لګو ساين تداغه د فارم سپاره
کورنۍ ټول مسئولیت ستاسو غاړه ده
ما په غاړه ساين ټول مسئولیت ما په غاړه ده ور زه دیم ما په غاره
سر چر اوسې ته بیګا دلته نهسته
و زه بیګا کړم
اشمان د کور کې کاوی هم دا کار کوي
کار نه دي سنه واړه واړه دي د پټان نه دي واړه واړه سر کور نه وای ته کور وته نو مجبور یم دلته نهسته چې مجبور نه وای ته کور نه وته نو
دا اصحاب تکلیف چې نر بیا دوا کنه کړې دوا دې خسته دا
چیر دی الله په دې نه لاس کاله اوس نه ولې په ځان نه پوهېږي
زه خدای خلاته ستا مشکلات حل کی خوشاله وخت ته غواړم
دوستانو په همدې پروګرام سره چې د ژوند رنگونه و د نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو د زموږ لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله